دا مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2019 میلادي کال د جنوري د میاشتې 11 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او په دغه یو ساعته خبري غړی کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونو تبصرې لرو. لومبي خبرونه اورو. خبرونه وړاندې کوي نجیب عامر.
عوامی نیشنل بنوای پاکستان دے نږدې گاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې کړې. په کندهار کې پرون ماښام به میبرید کې والی او د متحده عربي اماراتو سفیر جوبل شوی او باراک اوباما نن په شیکاګو کې امریکایانو ته د خدای پامانۍ وینا وکړه. د عوامی نیشنل ګوند مرکزی سکرټر می افتخار حسین وای پاکستان د خپلو نږدې ګاونډیو هیوادونو افغانستان، ایران او هند سره د خپلو اړیکو د ښه کولو پر ځای د چین او روسیې سره د نوې صحبندۍ په لور روان شوی. نوموړي د سرګندونې د سه شنبې په ورځ په باچا خان مرکز پېښور کې د مدني او سیاسي پوهانو په ګډون جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
روس او چین او پاکستان کینی او هغه وی چې د افغانستان د امن لپاره طالبانو سره روغه کو اچ چا لامن غواړي پکې کینېمنه. که تاسو د پاکستان مستقبل محفوظ کول غواړي نو دا لازم ده چې تاسو به ګاونډیانو سره ښه تعلق ساتي او په خصوصي توګه چونکه نن ورځ د هندوستان د ډیره ښه ده خو افغانستان پکې لازم ده.
میا افتخار حسین دا هم ویل چې پاکستان کې هغو خلکو ته د بهرنیو ایجنټانو په توګه کتل کیږي څوک چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول هند سره د امن او ورورولۍ خبره کوي. بل پلو د پاکستان حکومت ظاهرا تل ویلي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. په پېښور کې مدني فعالانو پرون د یو لاریون پر مهال پر حکومت او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې د مدني فعالانو او بلاګ لیکونکو له ترې تم کولو څخه دې لاس واخلي. دوی په ځانګړي ډول د مدني فعال او شاعر سلمان حیدر د خوشي کولو غوښتنه کوله. مدني فعال ثنا اجاز د لاریون پر مهال مشال لړیو ته ویل چې په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه 9 تنه مدني فعالان او بلاګ لیکونکي پورته کړل شوي دي.
پکار دادا چې دا مترقی رائټر سلمان حیدر او د دسونه چې ملګری په تیر دوه هفتو کې رکشه ویریا پټکړی شوی ویریا ابډکټ کړی یا غوا کړی شوی دی هغه حکومت یا ریاست چې کم دی هغه بازیاب کی. دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې خپل هر وګړی ته سکیورټی پرووایډ کی.
بل پلو پرون په اسلام آباد کې هم سیاسي او مدني فعالانو په ورته لارون کې پر حکومت غږ وکړ چې د بیان د ازادۍ د مخ د ډبولو حسد نه کوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون سنټ ته د وینا پر مهال وویل چې د استخباراتي ادارو سره په تماس کې دی او ډیر زر به د ورک شوي مدني فعال سلمان حیدر درک معلوم شي. افغان چارواکي وایي د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی پرون په 14 کې زخمیان شول. د کندهار د والی ویان محمد صمیم خپلواک مشال لړیو ته ویل چې 14 د ولایت په میلمستون کې وشوه او 14 مواد غالبا په چوکیو کې ځای پر ځای شوی. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق بیګا د پیښې د قربانیانو په اړه مشال لړیو ته ویل چې 11 تنه په ترس کې وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې خبرګې 14 په شدت وغندلې. خاغلی غنی لارګا په یو خبر پانه کې ویلي چې وسلوال طالبان په نازوانۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مانی او فخر ور باندې کوي. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ یو برخه کې په امان کې پاتې نشي. د فن نړیوال سازمان هم په کابل کې پر ملکی خلکو پرونی حمله غندلې او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د بیګونه خلکو ژوند ته د وسلوالو بې وی سرګندوي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په وینا په کابل کې په پرونیو حملو کې لک تر لګه 18 تنه ملکی او خلک او پوځي مامورین وژل شول او 2 تنه زخمیان شول. د برید مسولیت طالبانو قبول کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې د پای خدای پامانۍ وینا وکړه. نوموړي په خپل وینا کې ویل هغه د امریکا د ولس سره په داسې حال کې خدای پامانۍ کوي چې ملت تر پخوا ډیر پیاوړی دی خو امریکایانو ته به په کار وي چې پر اختلافاتو د قابو موندلو لپاره کار وکړي. د زیاته کړه
By almost every measure,
دی وی نن امریکا تقریبا له هر پلوه غوره او له هغه وخت نه ډیره مضبوطه ده چې موږ کار پیل کړو. نن موږ تر ټولو بډایه، زیات ځواکمن او زیات محترم ملت په توګه یادیږو. اوباما د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي خطرناک او ګڼل او زیاته کړه چې امریکا وخت له سره د پناه راوړونکو ملت پاتې شوی دی. د ویل د امریکا د مسلمانانو خلاف د تبعیض غندنه کوي، څوک چې همدومره د امریکا وفادار دي لکه نور امریکایان چې دي. اوباما د ایران سره د خپل جوهري تړون او کیوبا سره د اړیکو د ښه کېدو ستاینه وکړه او د امریکا د اقتصاد راژوندي کول یې د خپلو سترو لاسته راوړنو څخه یاد کړل. د ولسمشر باراک اوباما د کار موده د جنورۍ په 16 نیټه پای ته رسیږي او په همدې ورځ به نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په حیث سوګند پورته کړي. اوباما په داسې حال کې خپله وظیفه سرته رسوي چې د مقبولیت ګراف یې ډېر لوړ، یعنی 55% کې ښودل کېږي. په چین کې د رسنیو سرچینې د چین په شمال لویدیځ کې د سینکیانګ د ګورنر په حواله لیکي چې دوی د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو د قابو کولو په موخه پر خپله پوله څارنه زیاته کړې ده. د چین رسمي چاینا ډیلی ورځپاڼې پرون د سینکیانګ د والي له خولې لیکلي چې په تېر یو کال کې اخیستل شوي اضافي امنیتي ګامونه به نور هم پیاوړي کړل شي. چاینا ډیلی لیکي له دې اقدامه موخه دا ده چې د سینکیانګ صوبې څخه د مشکوکو ترهګرو نورو سیمو ته د تلو او په بهر کې د جنګېدو او همدارنګه له هیواده بهر د جنګي روزنې له ترلاسه کولو وروسته کور ته د راستنېدو مخنیوی وشي. د چین سینکیانګ صوبه د اتو هیوادونو سره پولې لري چې پکې پاکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان هم شامل دي. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان د هوا حال او د کرنسی بیان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.44 روپۍ یو پاؤنډ په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ 50 پیسې یو ریال په 28.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 50 پیسې او په 1.10 روپۍ 50 پیسې یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.03 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 40، بنو کې -2 او 13 او په کوټه کې -5 او 11 وي.
اوردونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدل. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر وایي پاکستان د خپلې اوږدې پولې د گاونډیانو پر ځای روسیې او چین ته ورنږدې شوی دی.
که تاسو د پاکستان مستقبل محفوظ کول غواړئ نو دا لازم ده چې تاسو به گاونډیانو سره ښه تعلق ساتئ.
په پېښور کې د مدني ټولنې غړیو د لیکوال سلمان احمد د لادرک کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. افغان ولسمشر ویلی په کابل کې د برید عاملان بعد هیواد په یو برخه کې هم په امان پاتې نشي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د خپل ولسمشرۍ د دویم دور د پای وینا کړه. رابرنو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع تا د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلی دی پاکستان د خپلې اوږدې پولې د گاونډیانو افغانستان، هند او ایران په ځای روسیې او چین ته ورنږدې شوې ده. تیر مازیګر په باچا خان مرکز پېښور کې یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې داسې سببندي کیږي چې د پښتنو سیمې به په جنگونو کې ښکېل پاتې شي. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
مباحثه ته د وینا پر مهال میا افتخار حسین ویل پاکستان د خپلې اوږدې پولې د گاونډیانو افغانستان، هند او ایران سره د اړیکو خکولو په ځای د چین او روس سره د نوي سپندۍ په لور ور روان شوی دی.
روس او چین او پاکستان کینی او هغه وی چې د افغانستان د امن د پاره طالبانو سره روغه کو اچ چا لامن غوړ یا پکې کینیم نه نو په دې کې پاتې کیږي ایران افغانستان او هندوستان دې سر باندې ته چې تاسو ګورئ نو د دې بیا مرکز چې کوم نه زمونږ خاوره ده که تاسو د پاکستان مستقبل محفوظ کول غواړئ نو دا لازم ده چې تاسو به ګاونډیانو سره ښه تعلق ساتئ
میا ابتخار حسین زیاته کړه چې اوس مهال د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لاري د پرمختګ او اقتصادي خوشحالي خبري اترې روانې دي خو که د افغانستان سره اړیکې خنوي او افغانستان کې امن نه وي نو پښتنو سیمې به د وړاندې پرنګ په جنگونو کې انختې وي
اوس چې د ترکه لارې کولاویږي نو زما د مرګ بیا تابعه کیږي خلک وایي چې دلته سی پیک را لو دلته لارې کولاویږي د دې ریجن داسې یو قسمت د خلکو لاس کې دی چې ګټې باغې کې یو تاوان به مونږ کوو چې که ته نن وایې چې هندوستان سره حساب کتاب کوو تاته خلک چې کم دی نو تمغې لګوي خو که ته وایې چې نه جنگ نه دی په کار او امن په کار دی وایي ګوره دا ایجنټان دي کنه
په باچا خان مرکز پېښور کې دې غونډې ته یو شمېر پوهانو د تعلیمي نصاب او رسنیو د لارې د ګاونډي هیوادونو سره د جنگونو په ځای د امن د ماحول په راجوړولو خبرې اترې وکړې دې لړکې د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د سنگی استاد ډاکټر فیزولا جان وایي
زما په خیال د هند او د پاکستان ترمنځ او داسې په خطه کې نور موجود سره تعلقات کول لپاره ډېر زیات ضروري ده چې موږ د نصاب نه دغه ټول چیزونه وباسو چې د کوم د وجې نه نفرتونه د انسان په ذهن کې راولاړېږي
د دې مباحثې ګډونوالو ته د 2018 زیږیز کال په اړه هغه کیلندر هم وړاندې کړی شو کوم کې چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په ځای د امن د پرمختګ انځورونه وو او دغه انځورونه د هند او پاکستان د سکولونو د ماشومانو او ځوانانو لخوا جوړ کړی شوی وو غلام غوث مشال ریډیو پېښور
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو ته پوس پوسوګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې غړیو پرون مازیګر په پېښور کې د پروفیسر سلمان حیدر او نورو ځینو لیکوالانو د لا درکه کېدو پر ضد یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ریاست دې د خلکو د ځان او مال تحفظ یقیني کړي. زرانی سبزی په دغه اړه نور حال راکړي.
سلمان حیدر کو
بازیاب کرو،
تمام انسانی حقوق پر کام کرنے والوں کو
بازیاب کرو.
دا په پېښور کې د مدني فعالانو احتجاجي مظاهره ده. مظاهره چانو د مدني فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر د بېدرکه کېدو پر ضد نارې وهلې. سلمان حیدر د تیرې جمعې له شپې له اسلام آباده بېدرکه دی. مدني فعال او د عوامي ورکر پارټۍ د خیبر پښتونخوا صدر اډوکیټ شهاب خټک وایي چې د سلمان حیدر بېدرکه کېدل د بیان د ازادۍ پر ضد ګام دی.
زمونږ احتجاج نن د سلمان حیدر او ریپورټډلی داسې بازي نور بلاګرز دي او د هیومن رائټس اکټیویست دي چاغه پر اصرار تو سرا اوچت کړی شوی دی. دا غي د رهایی د پاره ده، دا غي د بازیاب کولو د پاره ده او مونږ دا غنو چې د پاکستان آئین چې کوم ده هغه هر شهري لا دا تحفظ ورکي چاغه د اظهار رائے پخکاره سرا خپل اظهار وکي.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د فاطمه جنا په هنتون پروفیسر سلمان حیدر د جمعه پښپا خپل کور ته لخپل موبایل میسج وکړو چې هغه چرته په ضروری کار روان دي او موټر یې په کورال چوک کې ولاړ دی چې بیا وروستو یې موټر له همیاد ځایه ترلاسه شو. د پېښور په احتجاجي مظاهره کې مدني فعالې سنا اعجاز وویل چې په تیرو دوو هفتو کې د سلمان حیدر په ګډون نه مدني فعالان بېدرکه شوي دي.
په کار دادا چې دا مترقي رائټر سلمان حیدر او د دې سونه چې ملګري په تیرو دوو هفتو کې روک شوي دي یا پټکړي شوي دي یا ابډکټ کړي یا غوا کړي شوي دي هغه حکومت یا ریاست چې کوم دی هغه بازیاب کړي. دا د ریاست ذمہواري جوړیږي چې د خپل هر وګړي ته سکیورټي پرووایډ.
د پروفیسر سلمان حیدر د درک معلومولو او خلاصولو لپاره د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار پولیس ته خصوصي هدایت جاري کړې دي. چودري نثار د نهه پرواز سینټ ته وویل چې د استخباراتي ادارو سره په تماس کې دي او ډیر زر بعد روښوي مدني فعال درک معلوم کړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د نوي کال په لومړۍ ونې کې سلور کسان چې په ټولنیزو رسنیو هم فعال او لدرک کړل شوي دي، په دغه کې یو لیکوال او شاعر سلمان حیدر هم دی. دا مدنی ټولنو غړو د دغه کسانو په لدرکه اندېښنه خودره ده چې په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او فعالان په دغه اړه سوي. د فرخند اسد پر راپور کې
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکي وای اوس په ټولنیزو رسنیو هم د یوې مسلې په اړه غږ پورته کول ګران شوی دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وای د دغو کسانو تختول ښکاره کوي چې اوس په ټولنیزو رسنیو هم بندیزونه شته.
مخکیم د اظهار ازادي نه وه، خو د میډیا په مقابل کې په ټولنیزو رسنیو خلکو د خپلې خوښې اظهار کولی شو، خو اوس داسې معلومیږي چې په فیسبوک، ټویټر او یا نورو رسنیو خبره کول نه یوازې ګران شوی دی، بلکې دا یو تن ته د ژوند خطر هم پېښولی شي. د دې څلورو فعالانو په اړه لا هم څه پته نشته چې دوی چېرته دي او چا اوچت کړي دي.
د فاطمه جنا پوهنتون استاد، بلاګر او شاعر پروفیسر ډاکټر سلمان حیدر د تیرې جمعې په شپه له اسلام آباد لا درکه کړل شوی دی. د هغه کورنۍ وایي سلمان حیدر د خپل موټر نه چاوشت کړی دی او تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د جنوري په څلورمه عاصم سعید او وکاس کورایا او د تیر خالی په ورځ احمد رضا نصیر چې په ټولنیزو رسنیو فعال وو لا درکه شوی دی. سیاسي فعال او بلاګر جبران ناصر وایي اوس په ټولنیزو رسنیو خبره کول ګران شوی دی.
ټولنیز رسنۍ یو لوی سټیج دی، ځکه چې په دې ته د ټولې دنیا سره په رابطه کې ډېرې خبرې چې په لارو کوڅو او کورنو کې روانې وي، خو که په ټولنیزو رسنیو په دې اړه څه ولیکې نو بیا دغه نه زغمل کېږي. خو که دغه ټولې خبرې چې موږ یې په ټولنیزو رسنیو کوو او زموږ د پارلمان غړي دا همت وکړي او په اسمبلیو کې ووایي، نو بیا به په ټولنیزو رسنیو په دې اړه خبره کول دومره معیوبه نه ګڼل کېده. خو دا د دغې اثر دی او په پاکستان کې هم داسې سیزونه خورېږي.
د قومي اسمبلۍ د قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی جسټس ریټایر افتخار احمد شیما وایي باید حکومت دغو کسانو د موندلو په اړه کار وکړي.
د بشری حقوقو د کارکونکو لادرکه کېدل د ټول قام د پاره د تشویش خبره ده. هغه خلک چې د انسانانو د ښېګړې لپاره کار کوي د یوې ایجنسۍ او یا ترهګرې ډلې لخوا د دوی اوچتول د اندېښنې خبره ده. زما په فکر باید حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي.
د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې مشر کینت روت په یو ټویټ کې ویلي په دغو څلورو لادرکه کړل شوو کسانو کې یو د بلوچستان په مسله فعال وو. بلخوا پرون د ګل پورس د پیپلز ګوند غړو په یو پام لیک کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دغو کسانو د موندلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یې
سره مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې غبرګي چودنې په شدت سرغندر دي. نوموړي پرون لارګا په خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بې شرمۍ د ملکی وګړو د وجلو ذمہواری مني او فخر ور باندې کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې داسې جرم عملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې هم په امان کې پاتې نشي. نور معلومات فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندلې. شاغلی غنی له ارګه په خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بې شرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر ور باندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان کې نه پاتې کیږي. د افغانستان ولسمشر په دې حمله کې له وژل شویو او زخمیانو سره خواخوږي کړې او ویلي دي چې د زخمیانو په درملنه کې به هیڅ ډول امکانات ونه سپمول شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په وینا په کابل کې پرون مازدیګر د دارلمان پر سړک په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 38 تنه ملکي خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د 14 زیات قربانیان ملکي وګړي دي.
تحقیقات پکې جریان لري د علت او انګیزه د دې حملې او د تلفاتو ارقام د ټول به ان شاء الله وروسته خپل خاریانو سره به شریک کړم.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق نظری اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د هرات بل وکیله رحیمه جامی هم په زخمیانو کې ده، خو د هغې د وضعیت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د کابل ښار د اوومې امنیتي حوزې امیر احمد ولی صبوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې لومړی حمله د ملي امنیت د 5 ریاست په دروازه کې او دوهمه د افغانستان امریکایي پوهنتون ته نږدې شوې ده. د ښاغلي صبوري په وینا حمله انتحاري وي او د موټرو په وسیله شوې دي. دا فینریوال سازمان په کابل کې پر ملکی خلکو پرونی حمله غندلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د بیګونه خلکو ژوند ته د وسلوالو بے پروايي څرګندوي. په دې سازمان کې د آسیا د جنوب د چارو مشر چمپا پاټیل په کابل کې د 14 پاړه د بے پرې خپلواکو او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. بیرمن پاټیل ویلي چې د 14 قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د عدالت د تامین لپاره باید څیړنې وشي او عاملین یې مجازات شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پرونیو 14 لامل خواشینی څرګنده کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نفیس زکریا پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی له دې عمله د افغانستان له حکومت او خلکو سره خواخوږي لري او د قربانیانو کورنیو ته صبر غواړي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
دغه
پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاره باندې مخالفتونه تر فکر پور کوي
د بلاسټمي یعنی په خپل د او چکرې دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم 3 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې.
د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې په مرسته د مومندو په پنډیالۍ کې د یو باراني ډیم په جوړولو کار روان دی. دا ډیم په 300 اکړه ځمکه جوړیږي چې په 2 کلونو کې به ورباندې 1.68 میلیون روپۍ خرڅ راځي. شنواز ترکزی په دغه اړه معلومات راکړي.
د مومندو په پنډیالۍ سیمه کې د قبایلی سیمو د پرمختګ اداره په 1.68 میلیون روپو باراني بند جوړوي. دغه بند به په 2 کلونو کې جوړیږي چې تر دې دمه ورته د غټو ماشینونو په واسطه د غرونو غاړې پرې کړې شوې دي. د بند جوړېدو وروسته به د سیمې یو اوسیدونکی رامبیل خان وایي د هغوی للمې د کروندې جوګه شي.
موږ ته به پسونه کېږي، موږ ته به ټماټر، مرچکی، د پیاز وغیرہ دا به موږ ته کېږي. موږ به ډېر خوشحاله، موږ به روزګاري اوس په حال موږ بیروزګاری د اوبو د لاسه موږ ډېر ګډ وډ جي. که دا ډیم جوړ شلو موږ به بچیم، ځمکې به کوو، زمیندارانې به کوو، هر یو شی به راته کېږي، موږ به آباد او خوشحاله.
د دغه سیمې اوسیدونکی یو بل ځوان حضرت شاه چې دا غوي سیمه غریزه ده. د اوړي موسم کې د کروندونو علاوه د څخلو د اوبو هم ډېر ستونزې لري.
موږ ته پلرونه لکه دا وای چې مطلب دي چې با جران دی روانې وي د اوبو وارسه وچکالی والے چې غجران دی مده ارڅ ختم د سکرو بم ډک مشکلات دي.
شمس پنوم د سیمه یو بل وسیدونکو وای چې دا غوي سیمه کې د کروندو او د څارون علاوه کوم بل روزګار نشته. نو هغه زیاتره وختونه د سیمه نه بهر مزدورو پسې زی.
د کشمیر پر تلې ما دغه پر تلې ما پیندای پوري بس کرنه مزدوري کو کودیانې بس ستنا ته ملاو شي. بس یو بس پټی خپل پړو کې بلګې مقلار بس ګوډ بکو مخبل پټی به آباد کم مخبل کور پر کې به مخلار وړوسا مور پلار سا.
او د یاد ادارې د محمود ایجنسی ایجنسی کوارډینیشن افیسر طارق خان وای چې دا بند په 2 کلونو کې جوړیږي او له 300 زیاته اکړه ځمکه به خړوبوي او د اوبو یو نیر بتره د نور پرې واته اړخ ته هم جوړول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پنډیالۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافي هلته به پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یان څه پخوارې ځای خو دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خیبر پختونخوا د لرغون اثارو د ادارې مشر ویری دي چې په چې د دوی د سروې تر مخه په صوبه کې په سلو کې نه اتنوي کسان د لرغون اثارو په ارزښت نه دي خبر. نوموړي د خبرې تیر ورځ په لرغونی اثارو جوړ د مشال ریډیو د وی ډاکومنټری د نندارې پر مهال په پیښور کې کړی دي. زمنگا همکار زلانی سبزی هم ملتا موجودو منگلا راپور رکھے.
پلرغونو اثارو د ډاکومنټری د ننداری روستو د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی ډایرکټر عبدالصمد غونډه ته خپل وینا کې وویل چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په سوونو تاریخي آثار شتون لري خو د اولست نه په هله وجه دغه لرغونی آثار په ختمېدو دي.
د خیبر پختونخوا د کلتور د ادارې د یو پروجیکټ ډایرکټر نعیم صافی په دې موقع وویل چې ټوله ګندهارا او په خاصه توګه پېښور ښار د علم او فن مرکز پاتې شوی دی او اوس یو ځل بیا د سیمې د پرمختیا لپاره د علم او فن عام کولو ته اړتیا ده.
ګندهارا تهذیب خو داسې تهذیب دی چې کله روم د دنیا په پیک باندې و نو پېښور هم د چانه سکم نو او دا یو داسې تهذیب دی چې دا په علم باندې بیس دا ټول یونیورسيټیانې وي کالجونه مونسټریز نو په دې خو ټولې دنیا له فخر کول پکار دی ټول نه اول مونږ له فخر کول پکار دی په دې خبره باندې.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وینا وه چې د نصاب په کتابونو کې د سیمې د تاریخ د لرغونو آثارو او د تهذیبونو ذکر نشته نو ځکه ځوان کل له خپل تاریخه بې خبره دی. سورج وړاندې د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی او د میوزیم ادارې ډایرکټر عبدالصمد په خبري غونډه کې ویلي وو چې د یو سروې دوران یې په خیبر ایجنسۍ کې ځینې داسې لرغونی آثار موندې دي چې 1.5 زره کاله زاړه دي. خو هم په دغه خبري غونډه کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ویلي وو چې دغه لرغونی آثارو د خوندي کولو لپاره په قبایلي سیمو کې کومه ځانګړې اداره نشته. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خو واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. هلته زمونږ د ملګرو لخوا جوړ شوي ویډیوګانې کتئ شئ او زمونږ ونیزې خبرونې هم اوریدئ شئ. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرټر مې افتخار حسین وايي پاکستان د خپلو نږدې ګاونډیو هیوادونو افغانستان، ایران او هند سره د خپلو اړیکو د ښه کولو پر ځای د چین او روسیې سره د نوې صفبندۍ په لور روان شوی دی. په پېښور کې مدني فعالانو پرون د یو لاریون پر مهال پر حکومت او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې د مدني فعالانو بلاګ لیکونکو له ترې تم کولو څخه دې لاس واخلي. دوی په ځانګړي ډول د مدني فعال او شاعر سلمان حیدر د خوشي کولو غوښتنه کوله. د متحده عربي امارات حکومت وایي د دوی 15 ډیپلوماټان پرون په کندهار کې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. بل پلو افغان چارواکي وایي د کندهار والی همایون عزیزي په افغانستان کې د متحده عربي امارات سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی پرون په چاودنه کې زخمیان شول. د متحده عربي اماراتو پاچا شیخ خلیفہ بن زیاد النهیان د درې ورځو ماتم اعلان کړی او ویلي دي چې د دوی د هیواد بیرغ به نیمځوړن وي. د کندهار د برید مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. طالبانو د برید تر شا لاس لرلو نه انکار کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان نړیوال سازمان په کابل کې غبرګي چاودنې په شدت وغندلې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په وینا په کابل کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه 13 تنه ملکی خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 22 تنه زخمیان شوي دي. د برید مسؤلیت طالبانو قبول کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې د پای یا د خدای پامانۍ وینا وکړه. نوموړي په خپل وینا کې ویل هغه د امریکا د ولس سره په داسې حال کې خدای پاماني کوي چې ملت تر پخوا ډیر پیاوړی دی. په چین کې د رسنوي سرچینې وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سینکیانګ د گورنر وینا ده چې دوی د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو د قابو کولو په موخه پر خپل پوله څارنه زیاته کړې ده. د چین سینکیانګ صوبا د اتو هیوادونو سره پولې لري چې پکې پاکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان هم شامل دي.
اور دن کو مهم خبرونه مو اوریدو. اوس اردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې احمد الله پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه مونږ ته مهم ټکی وړاندې.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د فوزي عدالتونو موده په غځولو اتفاق کړی دی او دا معامله به یو وار بیا پارلمان کې پیش کولی شي چې ممکنه آئینی ترمیم وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې فوزي عدالتونو موده ختمېدو وروسته یو وار بیا د یادو عدالتونو جوړولو ضرورت ولې محسوسېږي. نو وجه یې دا ده چې فوزي عدالتونو لخوا وسلوالو ته زر تر زره سزاګانې ملاوېدو وروسته پرې عمل درآمد وکړی شو، نو ورسره د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغی. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې تر کومې بعد فوزي عدالتونو ضرورت وي، نو تر څو چې وسلوال خپل منطقي انجام ته ونه رسولی شي او یا تر څو چې عدالتي نظام داسې جوړ نه کړی شي چې نه صرف زر تر زره فیصلې وکړي بلکې یو داسې قانون جوړول پکار دي چې په آئینی توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عدالتونو متبادل که څومره زر تر زره مخې ته راوستی شي نو دومره به ښه وي. حکومت، سیاسي ګوندونو او پارلمان غړو له دا معامله په ترجیحي بنیادونو سرته رسول پکار دي. فوزي عدالتونو موده دې د کم وخت لپاره وغځول شي او دې دوران دې حکومت د خصوصي قوانینو مسوده تیارولو وروسته منظوري لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په پېښور کې د آرمي پبلک سکول پیښي وروسته په ملک کې د 2 کالو لپاره فوزي عدالتونه جوړ کړی شو. ورځپاڼه لیکي چې 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې د دې عدالتونو موده په غځولو اتفاق وکړی شو او دې لړ کې آئینی ترمیم راوړلو لپاره سیاسي مشرولۍ سره د مشورې فیصله هم وکړی شوه. ورځپاڼه لیکي چې په جمهوری نظام کې په مهمې معاملې خبرې اترې او مشاورت کول یو ښه او مثبت روایت دی، خو که ځینې ګوندونه د دې عدالتونو پر ضد وي نو پکار ده چې د خبرو اترو د لارې دې دا معامله هواره کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې د بشري حقوقو د سار ادارې یا هیومن رائټس واچ له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په روانه میاشت کې د لا درکه شو سلور لیکوالانو د تختونې پلټنې وکړي. بلخوا رائټس خبری ایجنس لیکلي دي په افغانستان کې د نو ټیکسونو نظام پیرول وروسته زنو کاروبار کون کو ویلی چه آمدن ته زیان رسیدلی دی. د دوړو لیکونو مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کړي.
ایف پی خبری اجانس لیکي د بشري حقوقو سار اداري یا هيومن رائټس واچ د نهي پاورس له پاکستاني حکومت او غختل چې د بشري حقوقو او مذهبي ازادۍ لپاره د مبارزه کوونکو سلورو لیکوالانو د تختونی پلټنی وکړي. هيومن رائټس واچ ویلي د یادو سلورو لیکوالانو یو بل پسې دستي لا درکه کېدلو د پاکستان حکومت د خپلتیا په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې کډ اړخې ډلې او منځلاري فعالان د تختول شوو سلورو لیکوالانو د خوشي کېدو په موخه په ټول هیواد کې د احتجاج تیاری کوي. په تختول شو کې لیکوالان وکاس ګورایا، اسیم سعید، احمد رضا نصیر او شاعر او سیډونکي سلمان حیدر شامل دي. د سلور واړه کسان د جنوري د سلورمې اووم نیټې په منځ کې د پاکستان د مختلفو ښارونو نه لدرکه شوي دي. اشانس لیکي په عین حال کې د پاکستان یوې ورځپاڼې ډان په خپله اداریه کې لیکلي د لدرکه شوو کسانو په څیر د ټکو کارولو سره پاکستان تریخ حقیقت نشي پټولی او د عامو وګړو په غیر قانوني توګه نیونو او لدرکه کېدو له وجې پر پاکستاني حکومت په دوامداره توګه په دې پیښو کې د ښکېلتیا شک کیږي. د کورنو چارو وزارت د تېرې اونۍ په پای کې ویلي وو چې د سلمان حیدر د تختونې پلټنې به وکړي، خو د نورو دریو لادرکه کسانو په اړه څه ونه ویل. ایف پی لیکي د امنیتي ادارو سرچینې دا رد کړې ده چې ګڼې استخباراتي ادارې د دې کسانو په لادرکه کېدو کې شاملې دي. بلخو رویټرز خبري اژانس لیکي په افغانستان کې د نوو ټیکسونو لګول وروسته ځینو شخصي کاروبار کوونکو شکایتونه کړي دي چې د دې ټیکسونو له وجې ورته زیان رسیږي. اژانس لیکي په افغانستان کې د ټیکسونو نوي نظام پیلولو مقصد په نړیوالو مرستو تکیه کمول او آمدن زیاتول وو، خو دې پریکړې د څو لسیزو جګړو وروسته د اقتصاد د بیا بحالې په برخه کې هیلې کمزوري کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت ویلي تمه ده چې تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به آمدن 2.5 اربع ډالرو ته زیات کړي چې تر هدف نورې 500 میلیون ډالر زیاتې پیسې دي. اژانس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مرستو او بهرنیو ځواکونو لپاره د پیسو ورکولو لړۍ روانه شوې ده، په آمدن کې زیاتوالی یو مهم پرمختګ دی. په افغانستان کې د امید بهار په نامه اداري مشر مصطفی صادق ویلي د دوی یوازنۍ اندېښنه تر سهده د ټیکسونو په زیاتولو ده. دا به څنګه کېږي د حکومت لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. نوموړي زیاته کړه حکومت کاروبارونه نه بلکې یوازې ټیکسونه زیاتوي. اژانس لیکي په افغانستان کې اکثره د اقتصادي پرمختګ پر ځای روانه شخړه د خبرونو سر ټکی وي. د 40 اربع ډالرو اقتصاد زیاتره برخه کې چې د کوکنارو سربیره میوې او قالینونه یې مهم پیداوار دي، ټیکسونه نه ورکول کیږي. اژانس لیکي که حکومت آمدن ته اړتیا لري نو باید چې شخصي کاروبارونه تر فشار لاندې رانولي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د ولسمشرۍ د دویم دور په پای کې د خدای پامانه وینا وکړه. نوموړي په دې وینا کې د هیواد په اقتصاد، امنیت، د ماحول د تحفظ او د امریکا د بهرنیو چارو په پالیسیو خبرې کړې دي. جزئیات د احمد شیبر پراپور کې ور.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې وویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی شوی دی. خو په ورته وخت کې اوباما وویل چې امریکایان باید د هغو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د ده په وینا د امریکا د ګډ هدف او ځواک په وړاندې یو ګواښ دی. باراک اوباما په شیکاګو کې د امریکا ولس مخاطب کړ او ویې ویل، هر ورځ ما له تاسو زده کړه کړې او تاسو د دې باعث شوي یاست چې زه ښه ولسمشر او ښه سړی شم. 55 کلن باراک اوباما وویل چې کله د شیکاګو ته راته نو لاسلمی و او هغه وخت یې هڅه کوله چې ځان پیدا کړي چې تر اوسه لا د ده د هڅې ادامه لري. باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ د 8 کلنې دورې د لاسته راوړنو په اړه وویل، کما 8 کاله مخکې ویلي وای چې د امریکا اقتصادي بحران به له منځه یوسم، د موټر جوړولو صنعت به راژوندی کړم، د امریکا په تاریخ کې به تر بل هر وخت ډیرو خلکو ته کار پیدا کړم، که ما ویلی وای له کیوبا سره به د اړیکو نوی باب پرانیسم، پرته له یوه ډزه به د ایران اټومي تړون ودروم، او کما ویلی وای چې د سپتمبر د 12 نیټې متفکر مغز بلمنځ یوسم، کما ویلی وای چې د 40 میلیونه امریکایانو د بیمې حق به ورکړم، که مې دغه ټولې خبرې کړې وای نو شاید تاسو به ویلي وو چې لږ څه زیاته خبره کوم. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اوس دی د ولسمشۍ د کار تر پایله خوشبینه دی. د وویل چې زموږ کارونو له ډیرو امریکایانو سره مرسته کړې، په ځانګړي ډول ځوانانو ته الهام ورکړی دی. د ترورستي ګواښونو په اړه بارک اوباما د خدای پامانی په وینا کې وویل چې داعش بې ګناه خلک وژني، خو د دې پر ځای چې وویریشو باید د ساتنې هڅې زیاتې کړو. بارک اوباما 8 کاله مخکې د هیلې او بدلون له شعار سره ولسمشر شو، او نږدې اونۍ وروسته به د امریکا د 44 ولسمشر په توګه سپینه ماڼۍ ترک کړي. ټاکل شوې د جنوري په 10 ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ای پی خبر ایجنسی لیکلی دی په امریکا کې په لومړي ځل د یو تور پوستي ولسمشر منتخب کېدو، د اوسامه بن لادن وجنا، د ایران سره ایټمی تړون، د شام بحران او ځینې نورې داسې خبرې دي چې د وجې به یې ولسمشر بارک اوباما د تل لپاره یاد وساتل شي. د دغه راپور مهم ټکی د انیسا اجمل ناورو.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوري پر 10 د خپلې دندې پرېښودو تیاری کوي. د نوموړي په اړه ځینې داسې خبرې دي چې یادې به وساتل شي. د جنوري پر 10 بعد امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دندې سوګند پورته کړي. ایجنسی د اوباما ولسمشر منتخب کېدو په اړه لیکي که تاریخ پوهان د ولسمشر باراک اوباما په اړه څه لیکي نو دې ته به زیات پام وي چې د غلامۍ د لمینځه وړلو شاوخوا 143 کال وروسته یو تور پوستي سینیټر د امریکا ولسمشر جوړ شو. په دغه موده کې د پولیسو پر بې وسلي تور پوستو د ډسو پترس کې د نسلي تاوتریخوالي پیښې او د ولسمشر باراک اوباما د زیږون ځای په اړه مختلفې مفکورې مخې ته راغلې. خو دا ژانس په خبره د اوباما ولسمشر کېدو امریکایي ټولنه کې یو لوی بدلون رامنځته کړ. ایشانس د امریکایي اقتصاد په اړه لیکي چې کله باراک اوباما په لومړي ځل د ولسمشرۍ دنده پیل کړه نو هغه مهال د امریکا اقتصاد خراب و. پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش او د بانک مرکزي نظام د حکومت هڅې له زیان سره مخ کړې وې. خو ولسمشر اوباما د ولسي خرچو زیاتولو دغه سي په نورو برخو کې د نظریاتي مخالفت باوجود حکومتي لګښتونه تر 1.1 ارب ډالر زیات کړ او اقتصاد ته وده ورکړه. ایشانس امریکایي ولس ته د انصاف ورکولو په اړه لیکي چې د 2010 کال د مې په 2 نیټه باراک اوباما د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې اعلان وکړ. اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. ایف پی خبری ایجنسی له ایران سره د ایټمی تړون په اړه لیکي څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې امریکا پر ایران د ایټمی وسلې جوړولو له وجې بندیزونه لګولي وو. د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې کولې. خو دې لړ کې ولسمشر اوباما یو بیا له لاره خپله کړه او له ایران سره پټې خبرې پیل کړې. ایجنسی لیکي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی ایټمی تړون به د ایران مخالفه هیوادونو اسرائیل او سعودي عرب سره د امریکا پر اړیکو اغېز وکړي. خو دې تړون په منځني ختیځ کې د ایټمی وسلې زیاتېدو مخنیوی وکړ. په شام کې د امریکا پوسی مداخلت او د ولسمشر اوباما بهرنۍ پالیسۍ په اړه ایجنسی لیکي د شام بحران د اوباما لپاره د بهرنۍ تګلارې او پوسی مداخلې په برخه کې تر ټولو لوی ازمیښت و. ایجنسی لیکي څېړونکي به تر ډېرې مودې پورې پر دې بحثونه وکړي چې آیا د اوباما پالیسي سمه وه او که نه. ایف پی خبری ایجنسی د آب و هوا بدلون په برخه کې د ولسمشر اوباما هلو ځلو په اړه لیکي د ولسمشر اوباما 8 کاله د دندې په نتیجه کې د ماحولیاتي قانون سازۍ، سمندري ماحول خوندیتوب، د کاربن اخراج کمولو په ګډون په مختلفو چارو کې ډېر کارونه وشول. خو د اوباما د ماحولیاتو په اړه ایجنډا د هغه ځای ناستې له اړخه په مسلسله توګه تر نیوکو لاندې راغلې ده. ایجنسی لیکي ډیموکرات ګوند امریکایانو ته د صحت سهولتونو په برخه کې د لسیزو راهیسې هڅې کولې او دې کې پاتې راغلي وو. ولسمشر اوباما دې لړ کې د پوره کارونو جوګه نه شو، خو تر هغه لسګونه میلیونونه کسانو یې د روغتیا بیمه وغځوله چې پخوا ورسره نه وه. ایجنسی لیکي ولسمشر اوباما په خپله موده کې کیوبا ته هغه سې یادګاري دوره وکړه چې پخوانی ولسمشر ریچرډ نیکسن په یو وخت کې چین ته کړې وه.
د ولسمشر اوباما د واک موده هم په دغه موضوع باندې راپور اورېده د انیسا اجمل. د امریکا سیاسي حالاتو کې پاتې کیږو. د امریکا منتخب ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ د بهرنیو چارو د وزارت د چوکۍ لپاره د ایکسون موبایل مشر ریکس ټیلرسن غوره کړی دی. ټیلرسن به نن د سینټ نه د خپلې عهدې منظوري اخلي. په دغه اړه د مشال لیډو د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی و. د بهرنیو چارو د وزارت د چوکۍ لپاره د ډونلډ ټرمپ لخوا د ریکس ټیلرسن نوم وړاندې کول د خبرې ته اشاره کوي چې ټرمپ د روسیې سره اړیکې ښه کول غواړي. ریکس د 1990 لسیزې د تیلو د کمپنۍ د مشر په توګه د روسیې سره یو شمیر کاروباري لوازنامې کړې دي او وخت په وخت د روسیې سره د اړیکو ښه کولو خبره هم کړې ده. څلور شپېته کلن ریکس ټیلرسن په سفارتي یا حکومتي کچا د کار تجربه نه لري، خو وخت په وخت د روسیې او د روسیې د مشرانو په اړه بیانونه ورکړي دي. نوموړي د روسي ولسمشر پوتین سره ډېر په باقاعدګۍ سره لیدل کتل کړي دي او د روسي ولسمشر لخوا یې د دوستۍ جایزه هم ترلاسه کړې ده. په راپور کې راغلي دي چې د انتخاباتي کمپاین پر وخت ډونلډ ټرمپ د ایران سره د امریکا د جوهري لوازنامې غندنه کړې ده، خو د منتخب کېدو نه وروسته یې په دغه اړه بیلابیل بیانونه ورکړي دي. که چېرې ټرمپ غواړي چې د ایران سره د دغه لوازنامې لپاره نوي شرایط وټاکي، نو ریکس ټیلرسن په دغه اړه مهم کردار لوبولی شي. د هغه د تیرو بیانونو په بنیاد ویل کېدی شي چې هغه په ایران کې سرمایه کاری ته آماده ښکاري. د چاپیریال د ساتنې په اړه ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په وخت د پیرس په لوازنامه کې د امریکا په ګډون تنقید کړی و، خو د منتخب کېدو نه وروسته هغه ویلي چې په دغه اړه بحث تیار دی. د ایکسون موبایل د کمپنۍ د مشر په توګه ریکس ټیلرسن په یو بیان کې ویلي وو چې چاپیریال ته ورپېخ خطرونه رښتیا دي او په دغه اړه جدي ګامونه پورته کولو ته اړتیا ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د سند گورنر دغه صوبې د اسمبلی د هغه یوې قانوني طرحې د لاس لیک کولو انکار کړی دی چې مخه د یو چا په زوره مذهب بدلولو ته د اړکولو چارو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبې په کلیوالو سیمو کې میشت هندوان ویره لري چې ښځې او ماشومان نجونې تښتول کیږي او په زوره د اسلام مذهب منلو ته اړکل کیږي. په دغه اړه ایکسپریس ټریبیون یو راپور خپور کړی دی. هارون بادشاہ د راپور مهم ټکی وړاندې.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي دا د تعجب وړ خبره ده چې د سند صوبې گورنر د اسمبلی لخوا په متفقه توګه د منظور کړل شوې یوې قانوني طرحې له لاسلیک کولو انکار کړی دی. د لیکنې تر مخه دا یو جمهوري روایت دی چې یو گورنر چې په یو صوبه کې د مرکزي حکومت د سمبولیک استازیتوب دنده ورپغاړوي د خلکو د منتخب استازو د رائے احترام وکړي. لیکنه کاږي دا حیرانوونکې ده چې نوموړي گورنر دومره قوت لکه مې پیدا کړل چې وکولی شي د اسمبلی لخوا منظور کړل شوی بل بیرته اسمبلی ته د بیا کتنې لپاره ولیږي. دغه قانوني طرحه په سند صوبه کې د هندو لږکیو تر څو ځلي احتجاجي مظاهرو ورسته مخته راغلي. هندوان وایي د دوی ښځې او ماشومان جنکۍ تر تختونې وروسته په زوره د اسلام مذهب قبلولو ته اړ کړل کیږي. که د هندو ښځې د تختونې کومه قضیه عدالت ته ولاړه شي، نو بیا هم هغه په زوره دې ویلو ته جوړه کړل شي چې ګواکې په خپله خوښه یې کور پریښی دی. په دې وروستیو کې چې په پاکستان کې مذهبي سختدریزې ډلې زیاتې فعالې شوي، نه یوازې په هغه هیواد کې اوسیدونکي هندوان بلکې نور مذهبي لږکي هم د خپل امنیت له امله اندېښمن دي. په لیکنه کې د سند صوبې د یو خبریال په حواله زیاته شوې، هندو لږکي که وغواړي چې له پاکستان هند ته کډه شي، هلته هم د پخوا په څیر هرکلی نه کیږي بلکې د پاکستانیانو په سترګه ورته قتل کیږي.
پاکستان وایي د ایټمي وسلو لرونکي توغندي لومړی کامیاب آزموینه کړې ده چې د ابدوز په نظام کې کار کوي. دغه میزایل چې بابر درې نومیږي په اوږده فاصله هدفونه په نښه کولی شي. فینانشل ټایمز او فرسٹ پوسټ نومي ورځپاڼو په دغه اړه راپورونه خپره کړي دي. ملیحه میرزاده دغه راپورونه مهم ټکي وړاندې.
د پاکستان بحري ځواک د ګل پورز ویلي چې د اټمي وسلو لرونکي توغندي آزموینه کړې ده. د بابر درې نومي میزایل په 1.5 کیلومتر لرې واټن هدف په نښه کولی شي. د پوس په خبره دغه توغندي په بیلابیلو چوونکو موادو د بارېدو صلاحیت لرلو ترڅنګ د دویم برید وړتیا هم لري. د اټمي وسلو لرونکو گاونډو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تعلقات د پخوا راهیسې پیچلي پاتې شوي دي. تیر کال د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي پوس په مرکز تر وسلوال برید پس د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا پسې خراب شول. هند دغه برید لپاره پاکستان ذمہ وار ګرځوي، خو اسلام آباد ترې انکار کوي. کوي. تر دغه برید مخکې د هند پر پټانکوټ هوایی مرکز برید لپاره هم نوی دلی اسلام آباد ذمہوار ګرځولو. د پاکستان او هند ترمنځ پر لانجمنه پوله لائن آف کنټرول باندې هم وخت په وخت د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو تبادلې کیږي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کارپوهانو په فکر د سمندري اټمي توغندي نظام باندې د پاکستان توجه ځکه چې که هند یې ځمکني وسلې تباه کولو کې کامیاب شي نو یوه متبادله لاره به ورسره موجوده وي. د کارپوهانو په فکر کچرې پاکستان په یو داسې اټمي میزایل جوړولو کې کامیاب شي چې ابدوس وي، د هند لخوا پارېدونکي رد عمل او د نورو غلطیانو په اړه اندېښنې پیدا کولی شي. د پاکستان لخوا دا ازموینه په داسې حال کې شوې چې څو ورځې مخکې هند په اوږده فاصله ویشتونکي بالیسټیکي میزایل اگنی 15 ازموینه کړې وه. د دغه میزایل رینج 15,000 کیلومتر خودل شوی دی. د پاکستان د تازه ازموینې په اړه هند لاس نه دی ویلي. تر دې مخکې پاکستان د تیر کال په دسمبر کې لازمه کې نوښتون کې کروز میزایل بابر دویم ازموینه کړې وه. د فرست پوسټ په نوم د ورځپاڼې په خبره له دغه نوي ازموینې سره پاکستان دې ته نږدې دی چې یو داسې فعال اټمي نظام جوړ کړي چې پکې اټمي صلاحیت لرونکي آبدوزونه وي او د غیر معینه وخت لپاره په اوبو کې دننه پاتې کېدی شي. دغه کښتۍ په اوږده فاصله هدفونه ویشتلی شي. که څه هم پاکستان د بابر درې ترڅنګ د خالد کلاس په نوم سبمرین یا اوبتلونه لري، خو دا وخت د داسې کښتو نړیوال معیارونه لا پوره نه دي. د هند بحري چارو کارپوهانو په خبره دا یوازې د وخت خبره وه چې د ابدوزونو د پیل لپاره د ځمکني نظام استعمال شو چې د بابر دویم په شکل ورسره موجود وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د خیبر جنسی خبریالانو غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمه کې د دوی لپاره پریس کلب جوړ کړل شي. دوی وایي چې په دغه اړه باندې وقف وقف باندې ورسره لوزونه شوي دي، خو په دغه باندې کار نه دی شوی. فرهاد شینواری په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د خیبر جنسی د لوړګي خبریالان وایي چې د دوی د پریس کلب د ودانۍ جوړولو منصوبه فاټا سیکریټ د کالنی پرمختیایي پروګرام نه وستلې ده او د پریس کلب د ودانۍ د نشتوالي له امله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د لوړګي پریس کلب صدر اکمل خان مشال ریډیو ته وایي:
لنډي ګوتل پریس کلب د جوړېدو لپاره خو ډېرو ګورنرانو رال اعلانونه وکړه، ایون دا چې هغې یو تختم لګولو چې مونږ به لنډي ګوتل پریس کلب جوړو. باقاعده افتتاح شوه، سنگ بنیاد او تاریخ او ورث نامې وغیرہ ولیکل شوې. فاټا سیکریټریټ هغه بالکل به دې کې انټرسټ نه اخلي او هغه مونږ ته چې دا پریس کلب نه جوړي. 74 لاکھ روپے وي هغه تقریبا اوس واپس شو، نو دوی دا به مونږ بیا په بل نوي آی ڈی پی کې اچو. نو پکار دی چې حکومت یعنی مرکزی حکومت، فاټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ خیبر ایجنسی هغه دا مسله سیریس روچته کا. اوس مونږ د داسې مسلې چې مونږ خدا دی چې یو کرایا بلډینګ کې پراتی، یو خدا دی چې هغه کرایا ور کول چیز مونږ لپاره ډیر زیات مشکل کړی. پریس کانفرنس راشي، هغه پریس کانفرنس چې هغه به ترتیب
خبریال احمد نبی وویل:
لنډی کوتل پریس کلب لنډی کوتل په بازار کې دی او په هغه کې که زه درته وایم چې سیکیورټی بالکل غلطه نشته. د ګیر چاپیره مطلب د ټریفک وي، شور شرابه وي، بجلی خو بالکل نشته. چې کوم انټرنیټ مسلې دي آغاز مونږ په پروفیشنل ڈے اٹھائیو کے پورا کولو کے خاندوی بتاس تو معلوم ہوئی دریو گورنرانو اعلانونا کڑیو خواغا صرف لفظونو پوری دا خبر راغلا.
دا خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود وائی چھے فاٹا سیکٹریٹ دوی تا دا لوارڈگی پریس کلب ودانے جوڑاولو لپارا روپے ورکڑی وی، خود زمکی خستو روپے ندی ورکڑی. چھ وڑیا زمکا پیدا شی نو پا حغیب ودانی جوڑا کڑی
لګیو زمکه ګورو داسې، ځکه چې حکومت نه همونګه ډېر په زور باندې د پریس کلب د کنستراکشن پیسې اغستې دي، خو د پریس کلب د زمکه پیسې چا راکړې نه دي. هغه زمکه ولا ګورو تاسو ما چې راغلې ما تاسو ته ویلې دي هغه کې کوشش وکړي زمکه چرته نه پیدا شي، هر سونه وي هر چرته وي.
د خیبر ایجنسی د لوړګي خبریالان وایي چې حکومت ته د لوړګي پریس کلب د ودانۍ جوړولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا.
اوس د لوبو پاړه باندې یو راپور د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د آرچری یا غشي وشتو قامی سیالۍ دوام لري. په دې چمپیون شپ کې د هیواد د بیلابیلو برخو نه 12 لوبډلې برخه اخلي. تفصیلي د فرهاد شینواری نه په دغه راپور کې.
د پېښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د آرچری یا غش وشتو قومي کچ سیالۍ پیل شوې دي چې په هغې کې د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او فاټا لوبغاړي برخه اخلي او د ځینې سرکاري محکمو ټیمونه هم پکې شامل دي. د دغې سیالیو د پرانستې په وخت د پاکستان آرچری فیډریشن جنرل سیکرټری وصال محمد خان مشال ریډیو ته وویل
دا آرچری منگا سٹارٹ کری دا 2011 نه په پاکستان کې باقاعده طور باندې دا چونکه ډیر زیاته ایکسپنسیو لوبو دا د ایکویپمنٹ ډیر زیاته ایکسپنسیو نه چاته توجه نور کوله او الله تعالی زمونږ نه دا کار غستو او نن دا لوبه ته حتلاله چنن دا دې په دې تورنمنت کې چې دا موږ دلته سٹارټ کړی دی نن دا دې افتتاح شولا په دې تورنمنت کې چې کم دې د ملک برنا دولس ټیمانی ساخلی چونکه بیسیکلی لکه څنګه چې عام طور دا سوچ ته چې په پښتنو کې د نشانه بازی او ډیر زیات رجحان دی او دا امید لرم که چې زړه زړه زمونږ دا لوبه ډیر مقبول شي.
آرچری په دې سیالیو کې په لومړي ځل د قبایلي سیمې خیبر جنسینا څوارلس کلنه مسکان پرده هم برخه اخلي او وایي
بس دل ارسو لوبه کوو دروازې او بیا واپس شو. ما خو دا گیم ډېر زیات خوښ دی. زه دې کې ډېر مخکې تلل غواړم. موتا بو پکور دا موتا ایروز هم پکور دی او دلته کې دغه مسله لګشتم اے په دغه خرچه خوډه ارسی
او د خیبر پختونخوا د آرچری ټیم نواب علی وویل
او ډېر کوله دغه ماحول جوړ دی او نور موسم ډېر خوشگوار دی او دلته د هر څه تنظیم شته. پلیئرز هم خو خوشاله دي. دې لوبې نه موږ ډېر زیات خوند واغستلو. موږ دا و چې دا بار بار کیږي او دا کله چې موږ دا کلونه ګورو او داسې ایونټ کیږي موږ و چې موږ پر امن یو امنګ نورم دا غواړو چې کلوډ له فروخت ملوشي امن راشي.
او د ملکند سارا هم د خیبر پختونخوا په آرچری ټیم کې شامل شوه او خپل احساسات یې صدا سره شریک کړل.
مونږ چې آرچری کو لګ دې ټریننګ مکړې خو موکرا د اوس ما ملاو شو او دا گیم دلته رال د ایونت دلته رال د دې مطلب دا دی چې کی پی کی ټیلنج شته بس لګ ټیکنیک پکار دی چې ان شاء الله دې ایونت کې مونږ لګ ډیر ځان نورم پالش کو. زمونږ د پاره جی د خوشاله مقام دا دی چې نن ځان سره سره آرچر لیکم د دې مطلب دا دی چې کی پی کی فیمیل هم دې میدان ترال نه مونږ سره صحیح بوګان شته نه مونږ ته پروواید شوی نه ایرو شته مونږ خپلی مدد آپ کے تحت لګیا یو خو بیا هم خوشاله چې مونږ خپل سوبې نه گیم کو.
د پاکستان آرچری فیڈریشن چارواکی وایي چې دغه سیالۍ به تر درې ورځو پورې دوام لري او دوی هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا او فاټا لوبغاړو ته هم د دغې لوبې تربیت او سهولتونه ورکړي چې د ملک د نور برخو لوبغاړو سره په زغل کې شامل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو راپور مو اوریدو. دغې سره زموږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. در مازیګر شپږو بجو پورې زمونږ خپرونې دوام لري. زمونږ نور ملګري به راځي، هغې به تاسو ته تازه معلومات او تبصرې راوړي. د سهار د خپرونې نه خپل کوربه شاهین بدیر له اجازه ورکې د الله پمان.
شب سرشال جوڑلا سنا بی بی شیرین بی بی شیرین گرانا دا خدا ستا دے آرے زور دے دا خدا ستا دے آرے زور دے زانا مالو چا مید سنے تاڑ لے دینا بی بی شیرین خدا ستا دیارے کستے از کم کڑے او پزیڑی مازی گرزنا بی بی شیرین گرانا بی بی شیرین زیڑ گلے پراباند وار شب سرشان اوڑلا سنا بی بی شیرین
سڑی پوئی گم یا رنگ زیڑوی او یا شنڈے اچھی نا بیبیشیری
زم پاش سڑی پوئے گم